اوریدونکو د ازادي رادیو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو سلامونه او د نوروز مبارکي ومني. د ماسپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې زیاته همکاري وکړي. په ټول هیواد کې د 1469 هجري شمسي کال لومړۍ ورځ په خوشحالۍ لمانځل کیږي. په دې اړه راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. نن د نوې 1469 یوم هجري لمریز کال د وریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. د عراق صدر اعظم وایي د امریکا ولسمشر په خپله لومړۍ لیدنه کې د ته ډاډ ورکړی چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مې میاشت کې د لومړي ځل لپاره له روسیې لیدنه کوي. نوی 1469 یوم کال مو مبارک شه. په دې هیله چې دا نوی کال د ټولو افغانانو لپاره د سولې، امن او سوکالۍ کار وي. د خبرونو تفصیل پیلو. نن د نوی 1469 یوم هجري لمریز کال د وریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. تر ټولو لوی او پرتمین مراسم په مزار شریف کې جوړ شوی و چې د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د راپور له مخې د مراسمو د په زرګونو ګډونوالو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي.
پاسندرګونه امنیتی فوجانه ته حضور لري او همداشي به د خلکو او واډي په تاګراسه باندې ځوړي. او په دې مراسم کې د شواکو په خبره چې تقریبا 3500 کسان وانه لري چې اکثریت برخه یې مرمنې تشکیلوي.
د نوې کال لومړۍ ورځ د بازګر له ورځې سره هم برابره ده او سبا د وري په دوهمه هم په میلیونونو زده کوونکي په سړو سیمو کې د ژمي له رخصتۍ وروسته بیرته ښوونځیو ته ځي. یو افغان چارواکی په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې د لږ تر لږه شپږ کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند والي حیات الله حیات اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې په دغه حمله کې چې تېر ماښام په ګرشک ولسوالۍ کې وشوه د استخباراتو اووه تنه نور کارکوونکي ټپیان شول. برید کوونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د ګرشک ولسوالۍ یوې امنیتي پوستې سره الوزولی دی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په جنوبي سالنګ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او څلور تنه نور ژوبل. د دې پروان د امنیې قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اته تنه حرفوي وسلوال غلول چې په یوه موټر کې له شمال څخه کابل ته سفر کاوه او دوی ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. د جنرال اماموزی په وینا نښته هغه وخت پیل شو چې امنیتي ځواکونو د هغوی د نیولو لپاره اقدام وکړ. د پروان امنیې قمندان د دغو کسانو د هویت په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپله لومړۍ لیدنه کې د ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. عبادي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف په غونډه کې د ګډون لپاره واشنګټن ته تللی، پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره وکتل. عبادي وویل دی فکر کوي چې د ترامپ اداره به د باراک اوباما د ادارې په پرتله پراخو اقداماتو ته چمتو دي.
العلاقات العراقية الأمريكية أساسية لنا.
د عراق او امریکا ترمنځ اړیکې زموږ لپاره حیاتي دي. موږ په جګړه کې او د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې مبارزه کې ګډ شریکان یو. عبادي وویل که څه هم د عراقي ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې د اوباما د ادارې د هڅو په نتیجه کې داعش ډله له هغو سیمو چې نیولې وې ایستل شوي، خو د ده په وینا د اوباما حکومت د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د نورو امریکایي ځواکونو د ځانګړي کولو په مسله کې زړه نازړه و. د عراق صدراعظم وویل دی داسې تصور کوي چې د ټرمپ اداره به د تروریزم په ضد مبارزه کې اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن به په مئی میاشت کې اروپا ته د سفر په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له روسیې کتنه ترسره کړي. ټیلرسن به د ناتو په غونډه کې چې په اپریل کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې اعلان کړ، خو په دې اړه چې نوموړی ولې د اپریل په 15 او 16 د ناتو په غونډه کې ګډون نشي کولای جزئیات ورنکړل. په دغه غونډه کې د ټیلرسن ګډون به د هغه لپاره لومړنی فرصت و چې له خپلو متحدینو د ناتو د ټولو ویشتو غړو هیوادونو چارواکو سره وګوري. رویترز خبری آژانس د امریکا د یو پخوانی چارواکي له قول خبر ورکړی چې ویلی دی ټیلرسن په بروکسل کې د له بلې یوې ورته غونډې هم ځان باسي او پر ځای د فلوریدا په مار الاګو استراحت ځای کې په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د اپریل په 16 او 17 د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شی جین پینګ ترمنځ ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وویل ښاغلی ټیلرسن په ایټالیا کې د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې له ګډون وروسته موسکو ته ځي او د هغه د سیاسي چارو مرستیال ټام شنون به د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی په داسې حال کې موسکو ته ځي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حق کولو د ادعاو او له روسي چارواکو سره د ټرمپ د کمپاین د یو شمېر چارواکو د غونډو په اړه د امریکایي چارواکو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د بیلاروس ولسمشر پرون د لویدیز پر استخباراتي ادارو تور ولګاوه چې د 15 کال په وسیله د په هیواد کې د ناامنۍ اور ته لمن وهي. په تیرو څو ورځو کې زرګونه کسان په دې هیواد کې چې د پخواني شوروي اتحاد اړوند جمهوریتو لارو کوڅو ته راووتل او د کار د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه د حکومت ضد مظاهرې وکړې. الکساندر لوکاشنکو وویل د لویدیز استخبارات ځانګړو کسانو ته پیسې ورکوي چې په بیلاروس کې حالات ترنګل کړي. د بیلاروس رسنیو د نوموړي له قوله ویلي چې وایي لویدیز د بد ماشانو د ملاتړ لاره غواړي بیلاروس ناامن کړي. لوکاشنکا زیاته کړه چې د بیلاروس سرحدونو ته د ناتو د ځواکونو د ځای په ځای کېدو په پرتله کورنۍ ناامنیو زیات خواشینی کړی او ژمنه یې وکړه چې حکومت به د ناامنیو په وړاندې سخت غبرګون وښيي. خو مظاهرچیان وایي پر وزګارو کسانو چې حکومت یې پرازیت بولي د مالیو له نوي پلان څخه ناراضه دي. که څه هم لوکاشنکا د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې خپل پلان ځنډولی دی، خو اعتراضونه لا هم روان دي. د هرو پترس کې چې درې اونۍ مخکې پایل شوې تر دې دمه له یو نیم سل زیات کسان توقف شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د ولسمشر دوی مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې همکاري وکړي. د ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دوی مورال وړولو لپاره د افغانانو د ملاتړ اړتیا هم شته.
په یقین سره چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د هغوی روحیه د جګړې په ډګر کې تقویت کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ورسره مهمې ژمنې کړې دي.
په میاشت کې دننه دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري.
په کابل کې د نوروز ورځ څور ولمانځل شوه. له مزار شریف هم د نوروز د لمانځلو په اړه درسره نوي معلومات شریکوو. تیر هجری شمسی کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لننګونو ډک کال و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان د لویو شارونو د نیولو اهداف ته ونه رسیدل.
دوی کاملا په خپلو موخو په خپلو اهدافو ستراتیژیکو اهدافو کې ناکام شوي دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خپرېږي. خاصوس مجرغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستيال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې همکاري لا زیات کړي او پر هغه هوادونو او ډلو چې په دې هواد کې له تروریزم څخه ملاتړ کوي فشار وارد کړي. سرور دانش دا څرګندونی نن په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو پر مهال وکړي. مجيب الرحمن حبيبزي د حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش نن د سه شنبه په ورځ بلخ ولایت کې د نوروز جشن د لمانځلو پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. ښاغلي دانش وویل چې همدا اوس مهال د ګاونډي هیوادونو په ملاتړ او لاسوهنه له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې تخریبي او د بشر ضد فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د تروریزم په وړاندې مبارزه کې په نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د ملګر ملتونو د امنیت په شورا غږ وکړ چې په هغه هیوادونو او ډلو سیاسي فشار وارد کړي چې په افغانستان کې تروریزم ته لمن وهي. هغه وویل موږ د جګړې په لومړي کرښه کې نسبت پخوا ته ډېر حمایت کړي او د تروریستي شبکو په مراکزو او هغه هیوادونو چې له بلواکرۍ ملاتړ کوي پرې د فشار راوړي او زموږ په هیواد کې د تروریزم د ملاتړ د خشونت د ترویج په برخه کې د هغوی د ملاتړ او مداخلو مخنیوی وکړي. سرور دانش تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ننګونو او تروریستي فعالیتونو ډک کال وبله او زیاته کړه چې دښمن لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري. دانش وویل چې په نوي پیل شوي هجري لمریز کال کې به هم په هیواد کې د مخالفونو تروریستي فعالیتونه د پخوا په شان دوام لري، خو د خلکو او ولس په ملاتړ افغان پوځیان دې ته چمتو دي چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. دانش زیاته کړه په یقین سره چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د هغوی روحیه د جګړې په ډګر کې تقویت کوي او د دې سبب ګرځي چې دوی ته پخوا په شان د ملي نوامیسو او ارضي تمامیت څخه دفاع وکړي. په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو مراسمو ته د بلخ والي عطا محمد نور هم خبرې وکړې. هغه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه پر دې مننه وکړه چې نوموړی یې د بیا ځل لپاره رسمن د بلخ والي په توګه ګمارلی دی. عطا محمد نور وویل چې په پام کې لري د بلخ والي په توګه د خپل استعفا په اړه ډېر ژر تصمیم اعلان کړي، چې له امله به یې په بلخ کې یو بل سیاستوال ته اجازه ورکړل شي چې رهبریت وکړي. ښاغلی نور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د جمعیت ګوند د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې او زیات کړه چې ولسمشر به د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ په ترسره شویو مذاکراتو او تعهداتو عمل وکړي. نور وویل چې ډېر ژر به د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د مذاکراتو نتیجه د یوه هوکړه لیک په توګه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شي. په دې منظور چې د بلخ ولایت په رهبرۍ کې نور کادرونه شریک شي، د خپل استعفا په اړه به په دې نږدې وختونو کې تصمیم ونیسم. موږ انتظار لرو چې هغه مذاکرات او تعهدات تطبیق شي چې له ولسمشر سره موږ پرې خبرې کړې او همدارنګه د جمعیت ګوند سره د هوکړه لیک د تطبیق وختونکې یو چې خامه یې تکمیله شي. باید یاد کړم چې په بلخ ولایت کې د 1396 کال د نوروز جشن نسبت تیر کلونو ته په ډیرو خاصو امنیتي تدابیرو سره ولمانځل شو، چې پکې د ملي یووالي حکومت د جګپوړو چارواکو علاوه د ګاونډي هیوادونو دولتي استازو او ډیپلوماټیکو څیرو هم ګډون درلود. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو او ری و موریدل چې په مزار شریف کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال ویل چې د افغانستان چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید له افغانستان سره د توریزم په وړاندې نور هم همکاري زیاته کړي. نن په کابل کې د نوروز په ډیر خوشحالۍ سره لمانځل کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره له کابل عباد الله هنانزی پر لیک دی. هنانزی صاحب سلام، زموږ غږ اوري؟
سلام تاسو ته اور مساسغه کړه. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام هنانزه صاحب، مهرباني وکړئ په کابل کې د غلمنځنی څه ډول روان دي او په کوم سیمو کې ملي جوړې شوې دي؟
په کابل کې هم د نورو ولایتونو په څیر ګڼو خلکو د 1396 کال لومړی ورځ یا نوروز ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو په اتڼونو په ډولونو او جشنونو سره ونمانځله. په دغه ورځ کې د کابل ښار یو شمیر تفریح ځایونو سیمو ته خلک راغونډ شي وو چې ځوانان و سپینګیری او ښځې وي. دوی د یوې ښې راتلونکي لپاره د نویو هیلو وړاندیز وکړ او دوی له حکومت څخه او همداراز د وسلوالو مخالفینو څخه هم غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د سولې ته ور ودانګي. په کابل ښار کې د وزیر اکبر خان غونډۍ کې له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي او دلته یې د نوي کال لومړۍ ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله.
والله چې دلته موږ راغلي موږ دمره خوشحالي په دا موږ فخر کوي دغه افغانستان بې راغ شي موږ وویني موږ دغه وجود ویښته ټول وځي ځکه چې موږ دغه سوال کړه والله ته چې موږ ته داسه وخت راول چې موږ به افغانستان کې شمینه کوي او ستینه دروی او خدای بغدا وخت می دره وصلای ده.
سال 1396 رو به فال نیک میگیریم که انشالله مردم افغانستان حالا آگاه شدن و فراتر از قومیت و جنسیت و مذهب و ملیت گام برمی دارن.
دغه مراسم په کابل ښار کې د کلکو امنیتی تدابیر سره مل و او امنیتی ځواکونو هم د کابل ښار او هغه سیمو کې چې خلک سره غونډ شوي و دغه ورځ لمانځله کلک امنیتی تدابیر نیولی و هغوی د دې هم ډاډ ورکړ چې راتلونکی کال یا روان کال به د افغانانو لپاره د سولې او امن کال وي او دښمن ته به وسلوالو مخالفینو ته به د دې اجازه نه ورکوي چې نور افغان وژنې وکړي او افغانان له بد امنیتی سره مخ کړي. یو شمیر هیوادوالو له وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښته چې نور د نورو په لمسو باندې افغانان نه وژني او له افغان حکومت سره د سولې ته ورودانګي.
ډیره زیاته مننه عباد الله هنانزی صاحب. د کابل څخه عباد الله هنانزی راپور راکوه چې په کابل کې نن د نوروز جشن جوړ سوی دی او همداراز ځو مزار شریف ته د نوروز ورځ په مزار شریف کې هم په ځانګړو مراسمو پیلېږي. په دې اړه له سیمې را سره مجیب الرحمن حبیب زی پر لیکه دی. حبیب زی صاحب سلام.
سلام تاسو ته او د دې اړه ټول اوریدونکو ته نوای کال مو بختواش.
ډیره زیاته مننه حبیب زی صاحب. په دغه ولایت کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په اړه راته نور معلومات راکړئ، مهرباني وکړئ.
د خو سرګند ده چې د هیواد په سطحه په مزار شریف کې په نسبت نور ولایتونو ته د نوروز مراسم په شاندارو جشنونو سره لمانځل کیږي او سږ کال هم د مراسمو ته ډېر کلک تدابیر امنیتي نیول شوي وو. له یوې اونۍ را په دېخوا او حتی د خلکو په تګ راتګ، د ګاډو په تګ راتګ، د چېرته چې د مراسم لمانځل کېده، یعنی د عصر تلی په روضې شاوخوا کې بندیز لګول شوی و. دا مراسم نن په کابو 8 بجې پیل شول او 9:30 بجې پای ته ورسېدل. اوس مهال هم خلک د چې جنډې هلته د اسره چلی د زیارت جنډې پورته شوې ده. دوی هلته وځي زیارت ترسره کوي او د دې تر څنګ د مزار شریف د شادیان دښته چې اوس مهال د پسدي پر رسېدو سره شنه شوې ده، خلک د میلو لپاره هلته ځي او په ځینو نورو ولسوالیو کې لکه د بلخ ولسوالۍ هلته بیا وزلو به هم ترسره کیږي او زرګونه کسان د میلې لپاره د مزار شریف مختلفو سیمو ته وځي.
ډیره زیاته مننه حبیب زی صاحب. تاسو د مجیب الرحمن حبیب زی راپور اورید چې د مزار شریف څخه د نوروز د ورځې د جشن په اړه راکوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوې اعلامیه کې ویلي دي چې له پاکستان سره تر ورستوي خبرو وروسته د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پرمختګونو شاهدان یو. په دې اعلامیه کې د داسې مبارزې یادونه شوې ده چې له تبعیض لري او صادقانه وي. ډیره موده وروسته افغانستان د پاکستان په برخه کې داسې خوشبینانه دریځ خپلوي. دا مسأله احمد شیبر په پاکستان کې د افغانستان له سفیر او د ولسمشر غنی له ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخیلوال سره شریکه کړې ده. ښاغلی زاخیلوال د مرکې په پیل کې له پاکستان سره د سیو پرمختګونو په اړه وویل.
په دې کې عمده پرمختګ لکه څرنګه چې ما په خپل اعلان کې ویلو په یو مشخص میکانیزم باندې توافق دی چې د هغې په اساس باندې هغه شواهد چې مونږ پاکستان ته ورکوو یا پاکستان یې مونږ ته راکوي په اړوند هغه تروریستانو یا ترګرو چې دوی ته تهدید یا مونږ ته تهدید دي، چې په دې اړه لا د پخوا همدا اوس یو ګود لیست مونږ دپاره دوی ته ورکول شوی، لسته دوی دپاره مونږ ته ورکول شوی دی. باید داسې اقدامات وشي چې قابل د قناعت بلې خواته واوسي. د دې دپاره چې قابل قناعت واوسي، د دې د پرم د تصدیق یو پروسه، یو لنډی غونډه پروسه ده چې قابل د تصدیق اقدامات وسی. په دې باندې توافق کړی دی چې دا لومړی ځل دی چې دا یو توافق د مشرانو ترمنځ شوی دی.
زخیلو صاحب محترم، د افغانستان حکومت په خو هم پاکستان تورن کړی دی چې پاکستان ژمنې کړې دي خو ژمنې نه دي عملي کړې. دا پلا تاسو څومره فکر کوئ چې پاکستان به خپل ژمنو باندې ودریږي؟
محتاطانه باید مونږ خوشبینه وسو په همدغه دلیل چې تاسو ته اشاره وکړه، مګر د همدغه دلیل په خاطر باندې دغه شی چې ما مخکې تشریح کړ، د دغه شی مونږ غوښتنه وو چې په دې باندې توافق وشو چې اقدامات به قابل د تصدیق وسی. یو 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 پروسه د تصدیق چې په هغه تشریح ته ځنه شمتلې په هغه توافق شوی دی چې هغه پروسه د تصدیق قابل قناعت نه تم دا او دوی ته دی وسی چې دوی تم دا ته باندې دوی توافق کړي چې یوازې دا کفایت نه کوي چې موږ استخبارات شریکو او د دې خوانه بیا ویل شي چې موږ اقدام وکړو سم پیدا نه کړ. نه یو یو څو شیانو باندې موږ توافق کړی دی چې هغه به موږ ته قابل د قناعت وسي باید وښودل شي چې بله دا اقدامات شوي. موږ هم په همدې شکل باندې چې په دوی ځینې معلومات لري نو دغه معلومات په اساس باندې کوم ګام چې اخلو هغه قابل د دید وسي. موږ ته هم قابل د دید وسي، دوی ته هم قابل د دید وسي. په دې کې طبعا زموږ ځینې مشترک نړیوال دوستان به هم دخیل وسي تر څو چې دا پروسه واقعا دوه لور ته تطبیق شي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې د تصدیق پروسه به تطبیق شي، دغه پروسه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته څه ډاډ ورکول شئ چې څومره زمان به ونیسي؟
موږ خو د دې میکانیزم تطبیق د هماغه ورځ نه چې دواړو خواوو نه توافق ورباندې شو قابل تطبیق دی. اوس نو موږ ماده یو د خپل طرف نه او امید دی چې پاکستان هم ماده وکړي چې دغه میکانیزم تطبیق شروع کړي. کوچنی کوچنی ګامونه به شروع کیږي، کوچنی کوچنی ګامونه تبن د اعتماد فضا رامنځته کوي او دواړو خواوو ته ښیي چې بلې هغه څه شي چې موږ په لندن کې توافق وکړو هغې ته صادق یو، دا طرف هم صادق دی، موږ هم صادق یو، بیا نو هغه به فضا مستعده کړي چې بیا یو څه جوت جوت ګامونه واخیستل شي او قابل د ملاحظه وو.
د دې نوی کال د پایله که تاسو چیرته د افغانستان خلکو ته دا ووایاست چې که چیرته دغه پروسه سمه په مخ نه وتللې نو تاسو به بیا په پاکستان باندې شک وکړئ او به وایاست چې پاکستان صادقانه نه دی؟
اول خو زه ټولو هیوادوالو ته نوی کال مبارکي وایم. په دوم قدم کې بیا مخکمه ویل چې موږ محتاطانه خوشبینه یو، مګر په یوه وخت کې باید حوصله ولرو. آنن سبا بل سبا ته ټول چې نتایج وګورې نشي درلې، مګر په میاش کې دننه دننه باید چې موږ د دې میکانیزم ته د شروع او په میاش کې دننه دننه اولنی نتایج باید وګورې، جوت نتایج باید وګورې. نو په داخلي یو میاش کې کومګا لومړنی نتایج مثبت وونه باید روسي مثبت اسي بي.
کیدې چې تاسو وایئ چې یو میاش وروسته تاسو څه توقع لرئ چې څه پرمختګ بشوي؟
دا معلومات نشم درکولای.
تاسو ازادي رادیو اوري په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو چې هلی څرګنده کړه چې په یو میاشت کې د نن به په سیمه کې د مهمو تغیراتو شاهدان اوسو.
ازادي رادیو لوونه تر وو
دا ازادي رادیو دا 1415 هجری المریز کال د افغان امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو لپاره څنګه کال وو؟ د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي په 1415 کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د 1409 کال په پرتله زیاته وه، خو د انتحاري حملو په ګډون د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راغلی و. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دغه راپور کې په 1415 هجري لمریز کال کې امنیتي او پوځي پیښو ته کتلی دي.
1415 کال د افغان امنیتي ځواکونو او افغانانو لپاره له ننګونو ډک کال و. جګړه د کال له هماغه لومړۍ ورځو پیل شوې او د هوا په ګرمېدو لا پسې زور واخیست. طالبانو د لوی خارونو د نیولو په هدف د کال په لومړۍ ورځو کې د عمري په نامه عملیات پیل کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان خپل هغه هدف ته چې لوی خارونه دی ونیسي او خپل مرکزونه دی له پاکستان څخه افغانستان ته ولېږدوي ونه رسېدل. د دغه وزارت وایند دولت وزیري وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو پلانونه شنډ کړل.
په خپلو موخو په خپلو اهدافو ستراتیژیکو اهدافو کې ناکام شوي دي. په تکتیکي برخه کې بریدونه کړي دا سمه ده، مګر ستراتیژیکو موخو ته نه دي رسېدلي، دوی ناکام شوي دي. او موږ هغه ستر هدف چې د طالبانو د ستراتیژیکو موخو ناکامول و هغه موږ لاسته راوړي دي.
په داسې حال کې چې دفاع وزارت وایي طالبان په 1415 کال کې ناکام شول، خو دې ډلې وکړی شول ځینې سیمې په دغه کال کې نام نه کړي. طالبانو د 1415 کال پر مهال د هلمند، فراه، اروزګان او کندوز په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې او په دې وتوانېدل چې د لښکرګاه ترینکوټ او د فرا ولایت مقام ته نږدې سیمې ونیسي، خو د یادو ښارونو په نیولو بریالي نه شول. خو طالبانو بیا په کندوز کې د ښار ځینې مهمې برخې ونیولې او د څو ورځو لپاره یې پرې واکمني وکړه. طالبانو د کندوز د ښار سربیره د بې مودې لپاره د دغه ولایت قلعزال ولسوالي هم نیولې وه. د کندوز په ګاونډ یعنې په تخار کې بیا د څو ساعتونو لپاره د خوجهخار ولسوالۍ ونیوله او همداراز په بغلان کې د دهنی غوري ولسوالۍ ته هم سقوط ورکړ. په بغلان کې هم د تالاو برفک ولسوالۍ د څو ورځو لپاره د طالبانو په ولکه کې وه. د کورنیو چارو وزارت د رسمي شمیرو مخې وسلوالو په پنځنیم کال کې پر افغان امنیتي ځواکونو له 3533 زیاتې حملې کړي چې ولس هغه یې تهاجمي وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو ته په پنځنیم کال کې ډېره مرګ ژوبله اوښتي او افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر وړاندې له 3000 ډېر تهاجمي عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د وایان مرستیال نجیب دانش
اینا در هیچ جای دیگه نتونستن که
دوی وای دوی په هیچ ځای کې ونه شوای کولای چې حتی لري پرتی ولسوالۍ هم ونیسي. د افغانستان پولیس وکړی شول په 1415 کال کې له 3900 څخه زیات عملیات ترسره کړي. په 15 کال کې دښمن مهم قومندانان، تش په نامه والیان او نور مهم غړي له لاسه ورکړل. په ټوله کې په 15 کال کې د دښمن له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1415 کال کې 1003 تنه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. که څه هم په 1415 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیقه شمیره نشته، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه کال کې 1500 پولیس وژل شوي او تر 3000 ډیر ټپیان شوي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې طالبان په 1415 کال کې د بل هر کال په پرتله جبهې وجنګېدل. په دغه کال کې داسې گزارشونه هم خپاره شول چې ګواکې روسیا او ایران له طالبانو ملاتړ کوي، او ان تر دې چې یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ایران او روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. په دغه کال کې د امنیتي ځواکونو کمزورې مدیریت هم یو له جدي بحثونو څخه و. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په افغان امنیتي بنسټونو کې له فساد اندېښنه ښوولې وه. ویلي وو چې په اکمالاتي سیستم کې فساد او د دفاع په وزارت کې بېغوري د دې لامل شوې چې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي قرارګاو ته اوبه، خوراکي توکي او تجهیزات په وخت ور ونه رسیږي. انتحاري حملې د وسلوال مخالفینو د جګړې یو بل تکتیک و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 15 کال کې په انتحاري حملو کې کم والی راغلی و. د کورنیو چارو وزارت د وایان مرستیال نجیب دانش وایي د 15 کال پر مهال په ټول افغانستان کې 9 انتحاري حملې شوې چې د غشمیر په تیر کال کې 95 ته رسیده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1415 کال کې افغان امنیتي ځواکونو موخې ته تر رسیدو وړاندې د 15 انتحاري حملو مخه نیولې ده. په تیر کال کې په افغانستان کې قاطع ملاتړ ماموریت هم د جګړې په میدانونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړې. د کورنیو چارو وزارت د وایان مرستیال نجیب دانش وایي چې بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د روزنې ترڅنګ په ځینو عملیاتو کې د هوایي ځواک په برخه کې هم مرسته کړې ده. په همدې حال کې د ملي اردو پخوانی لوی درسیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو ملاتړ مهم دی، او په 15 کال کې د قاطع ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو هم ملاتړ کړی دی.
په فعالولو کې یعنی جلب او جذب، تعلیم او تربیت، تجهیز کې دوی خپل نقش لوبولی دی، او مطابق د پلان دوی خپلو اکمالاتو ته دوام ورکوي، او په عین زمان کې د ضرورت په وخت کې دوی حتی په محاربوي وظایفو کې هم له موږ سره کومک کوي.
خو په افغانستان کې روانو جګړو له ګڼو ملکي وګړو هم ژوند واخیست، هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل نه دي. له بلې خوا انتحاري حملو او د سړک غاړې ماینونو بیا افغان امنیتي ځواکونو ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 15 کال کې 1515 ملکي وګړي وژل شوي، په داسې حال کې چې د غشمیر په 49 کال کې 1416 تنو ته رسېده. خو د کورنیو چارو وزارت له لوري د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما له شمېر سره ډېر توپیر لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تداماچی یماماتو د 1415 کال دلبې په میاشت کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د راپور د خپرېدو پر مهال ویل چې 2016 میلادي کال کې نږدې 3500 تنه وژل شوي او له 1900 څخه زیات کسان ټپیان شوي دی. یوناما په 2016 کال کې د ملکي تلفاتو 1443 شمېره ثبت کړې ده چې په ټوله کې د وړم کال په پرتله 3% ډېر والی ښیي. زه د تلفاتو ډېرېدو اندېښمن کړی یم. په تېره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلې او دا چې ژوند یې خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو ځنګړی استاد او افغان چارواکي وایي ملکی وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو لوریا وخته ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال د حملو د دفع کولو په برخه کې افغان امنیتي ځواکونو ته ښه کال نه و، ځکه چې د ده په خبره په دغه کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله زیاته وه. دی وایي د انتحاري او نفوذي حملو د مخنیوي په برخه کې ځینې مشکلات و، ځکه چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې تر څنګ د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم زیاته وه. د امنیتي چارواکو په خبره دا مهال په افغانستان کې 9 ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په 1400 کال کې به له طالبانو د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د طالبانو تر څنګ داعش د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو پر وړاندې بله ننګونه ده. افغان امنیتي ځواکونو دغه دروند مسؤلیت ته اوږه ورکړي، خو وبلیدل شي چې 1400 هجري لمریز کال د افغانانو په خاصه توګه د امنیتي ځواکونو لپاره به څنګه کال وي.
تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 2:30 سوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو سرچکره اوروي.
نن د نوی 1400 هجري لمریز کال د اوریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. په ټولو ولایتونو کې د دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک د لارو له خلاصېدو سره سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د بې توپیر او صادقانه همکاري ژمنې شوي دي. پاکستان له شاوخوا 5 اونیو وروسته نن د تورخم او سپین بولدک لارې د مسافرو او موټرو پر مخ پرانستلې. یو افغان چارواکی په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې د لکتر لږه شپږ کارکوونکو د وژل کېدو او اووه تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوبي سالنګ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ژوبل شوي. د پروان د امنیې قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اته تنه حرفوي وسلوال غلول. د عراق صدراعظم حیدر لبادی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپله لومړنۍ لیدنه کې د ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په مبارزه کې د عراق د هڅو ټینګ ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په مئی میاشت کې اروپا ته د سفر په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له روسیې کتنه ترسره کړي. ټیلرسن به د ناتو په غونډه کې چې په اپریل کې جوړیږي ګډون ونه کړي. او د بیلاروس ولسمشر پرون د لویدیس پر استخباراتي ادارو تور ولګاو چې د پنځم کالم په وسیله د په هیواد کې د ناامنۍ اور تلمن وهي.
تاسو ازادي رادیو او ری د خبرونه په دین نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رک عزیزان خبريږي په ګډه اورو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرکو ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د پکتیا ولایت د اریوب زازوی د ولسوالۍ د یو اوسیدونکو عبدالرؤف زازی ستونزه راخسته ده. د وی پر راتلونکي کال کې د دې ولسوالۍ لپاره د سواد د زده کړې پروګرام په پام کې نیول شوی و، خو د پوهنې وزارت دغه ولسوالۍ د سواد د زده کړې د پروګرام له لسته ایستلې ده. دا به هم واورئ چې افغان چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور استانوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
زما نوم عبدالرؤف زازای دی، د پکتیا ولایت مربوطې اریوب زازی ولسوالۍ نه در سره اړیکه نیولې ده.
ستاسو مشکل څه دی؟
زموږ مشکل د ولایت په سطح دی، د یو فرسې چې هغه د ایلي فور ګرام دی چې د یونسکو له خوا نه حمایه کیږي چې دا په ولایت او مرکز کې تطبیقیږي د سواد مده په بخش کې. دغه پروسه اولنۍ ځل ده چې مربوطه عارف زاده ولسوالۍ ته مونږ غوښتنه کړې ده او منظور شوې ده.
نو کله به پیل کیږي؟ ده
د مونږ امیرت د شفایي امر په اساس چې مونږ ته شفایي امر وکړو چې تاسو سروې وکړئ دغه شعباتو یا کورسونو د سواد مده او په خپله ولسوالۍ کې په هر ځای په هر کلي ناحیه کې دا چې مونږ سروې وکړه. او بدبختانه یو پیغام چې ورسره ته ورسېدو مونږ د امیرت د خوانه چې د سوادمزې امیرت په پکتیا ولایت کې چې دغه فروسه اوس بیرته یوسه خنډ پکې راپورته شوې ده د معینیت د سوادمزې له خوانه مرکز کابل، او دغه فروسه بیرته مسترد شوې ده. یو تعداد دغه فروسې کوم شبات چې دي د کوم نور ولایتو ته حواله شوې دي، او پکتیا د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په نظر کې نیول شوی دی. نورې ولسوالۍ په پلان کې نشته. دا چې عارف زازی ولسوالۍ، احمد آباد ولسوالۍ او په خپله مرکز ګردیز دا درې سره په پلان کې وو او منظوري شوی وه. بیرته د بدبختانه یو خبر له وجې چې عارف زازی او احمد آباد دا ولسوالۍ مسترد شوي دي.
پوخام دا پروګرام په ولسوالیو کې تطبیقېده؟
دغه پروګرام په نورو ولسوالیو کې تطبیق شوی دی، سمکنۍ ولسوالۍ او بعضي نورو ولسوالۍ.
نو دا ولې مسترد شوی؟ تاسو پوښتنه ونه کړه.
د دې پروګرام چې مونږ خپل امیرت سره په اړیکه کې شو، د خپل مربوطه امیرت د خولې نه راته ویل شول چې دا مونږ امیر صاحب په معنی د سواد مزه کې کوم کارمند سواد مزه سره فکر کوم. د دوی د خبرو په تایید سره یو څه ستونزه کوم کارمندانو ترمنځ دوی راغلي وه. په دې اساس وروسته دغه پروګرام د پکتیا ولایت دغه منظور شو او دوه ولسوالۍ دا هم مسترد شو.
دغه پروګرام په درې ولسوالیو کې تطبیقېده؟
دغه پروګرام خو باید په ټول ولایت ټول ولسوالۍ کې باید تطبیق شي، ځکه چې ټول ولسوالۍ ورته ضرورت لري. او دا څوارلس ولسوالۍ ټول اسناد او کوم هغه چې شی وه دا ټول هر څه خلاص شوي وو، له ولایت مقام نه د ولایتي شورا نه مرکز ته صادر شوي وو. دا چې وروسته دا اوس په دغه مخکې میاشتو دغه چې وه د یهود نه د وړاندې میاشتې کې دومره یو خبره شفایي خبر راغلو د امیرت د سواد مزه نه چې دغه پروګرام اوس درو ولسوالۍ ته مونږ ته د معینت نه ایمیل شوی دی. که دوی ته کوم شفایي تلیفون د لارې خبر ورکړل شوی و چې هغې کې یو پخپله د مرکز ګردیز ولایت پروګرام په نظر کې نیول شوی دی د معینت د سواد مزه له خوا نه، یو د عارف زازی ولسوالۍ او یو د احمد آباد ولسوالۍ.
د دې دوه ولسوالیو خلک لیواله دي، غواړي چې دغه پروګرام تطبیق شي. هلته
ما خبرې کړې دي د دغه منطقې له خلکو، قومي مشرانو سره، انکشافي شوراګانو سره، خلکو سره چې هغه مطلب د دولت په خلاف کې ولاړ دي. انشاءالله هغه هم ډاډ راکړی دی چې د عام المنفي کوم هغه چې دي پروسې په دې کې مطلب چې عامو خلکو ته نفع رسېږي هغې کې مونږ هېڅ ستونزه نه جوړوو. انشاءالله د ډاډ درکوو، ورسره په فعالولو کې درسره مرسته هم کوو. دغه ډاډ هم راکړل شوی دی په دې کې هېڅ ستونزه نشته. انشاءالله
نو ستاسو اوس وروستۍ غوښتنه څه ده؟
زمونږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې زمونږ دغه ستونزه او دغه غوښتنه د محترم وزیر صاحب معرف په وړاندې هغه شي کېښودل شي چې دا څه علت دی. د دې میری مور سلوک باید په هیڅ ادارو کې په هیڅ ارګان کې باید ونه شي.
بس دا ستونزه به ورسو د پوهنې د وزارت مقاماتو ته به یې ورسو.
تاسو څخه یوه نړۍ مننه کوم. علامه ژوندي لره
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د پکتیا د والی له ویاند خاغلی عبدالله حسرت سره شریک کړه. د پکتیا په ولایت کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام څنګه دی؟
د 1499 کال نمخ کې هم یعنی د 1599 په لړ کې هم د سواد موزی برنامو جریان درلود، او د 1599 کال لپاره د پکتیا مرکز ګردیز لپاره د پوهنې وزارت د ایل پی پروګرام یا برنامې لاندې 50 ټولګي منظور شوي دي چې 1050 نفره به له لارې زده کړې ترلاسه کړي. موږ هڅه کوو له وزارت سره په جریان کې یو تر څو دغه د سواد آموزۍ برنامه د مرکز نه علاوه ولسوالیو ته هم وغځول شي. هڅه مو دا ده چې 15 ولسوالۍ په دې کال کې د دې تر پوښښ لاندې راشي، ځکه چې د مرکز په نسبت ولسوالۍ زیات اړتیا لري چې د سواد موضوعي د برنامو نه مستفید شي.
جناب حسرت صاحب، د پکتیا ولایت نه یو وطنوال ټلیفون کړی چې دغه کال ته درې ولسوالۍ په نظر کې وي. مونږ ورته سیمفون هم جوړ کړ، خلک هم تشویق کړل او تدابیر هم ورته ونیول، لیکن د پوهنې وزارت دغه څو ولسوالۍ دغه لیست نه ایستلي. د دې علت څه شی دی؟
تر څو پورې چې زه خبر یم، د پوهنې ریاست او پخپله د ولایت مقام هیڅ کله هم په دې مسالې په جریان کې نه دی پاتې شوی چې دوی نه چاته یا وعده ورکړې وي
چې په ولسوالیو کې د سواد موزدۍ برنامه تطبیق شي. یوازې د مرکز لپاره 50 ټولګي د ایل پی برنامې لاندې منظور شوي دي، خو زموږ هڅه دا ده چې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې را شي، خو موږ بشپړه هڅه کوو تر څو په ولسوالیو کې 15 ولسوالیو کې د سواد موزدۍ برنامې لاندې
خلک زده کړې ترلاسه کړي. حساسه په دې سکه هغه اقدامات چې شوي لیستونه برابر کړي وزارت تم سپارلی دي؟
بالکل، د پوهنې ریاست، د پکتیا پوهنې ریاست لارې په کومو ولسوالیو کې چې ډېر اړتیا لیدل کېږي د پوهنې بهیر یو څه ټکنی دی، موږ هغه ولسوالۍ پیشنهاد کړي دي تر څو په دغه ولسوالیو کې خلک چټک زده کړو او یا د سواد موزدۍ برنامو ته لاسرسی ولري.
په دې اړه د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی هم ژمنه وکړه چې د شته ستونزې اوارۍ ته به هڅې وکړي.
متلاش مې امید کې انشاءالله در واقع دوامی ولسوالی های که مردم آماده که دارم باز همین کورس دایر شده، ولی خب خواهش ما میست که مسئولین ولایتی به خصوص در بحث معارف همو وقتی تایم بندی که میشه یک مهلت داده میشه که در مهلت لیست های خود روان کنند، سر موعد روان بکنند تا این مشکلات وجود نه.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی. د دې بیا موږ تاسو ورکشبي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشبي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشبي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو موږ غواګل ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي رادیو .org او یا هم ازادي رادیو .com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در وړاندې کړم په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو ګران ورور له زابله چې محمد ابراهیم دی، تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د خدای داد په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه له زابله ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته په زابل ولایت کې ما ته معلوم ده، بس د پلار نوم یې شاه محمد ده.
ورور من یم باز محمد ولایت بلخشان ده پښتو زبانه او پښتو نه ده زه ډیر وخت یو ځکه خو خبر يم زید لی ده زه بل کې زه په خپل معلومات لرم چې څوک د په اړه معلومات غواړي د سپر وسو څنځاته او څنځاته نمبر زما سره تماس ونیږي زه معلومات ورکوم سپر وسو بیا اتکرام سپر وسو څنځاته او څنځاته ولایت زابل ما نوم محمد ابراهیم ده خدای دې په نامه خپل معلومات زلرم بای سلامه
بلګران ورور له روزګانه تلیفون کړی دی او ویل دی چې دیار محمد پاکله معلومات لري خو دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
الو السلام علیکم زه د ازادي رادیو ته پیغام ته زما زو محمد چې د روزګان د ولایت جراوت سیمې دی دیار محمد نمیز او د سلیم محمد اکا زوی د پاکله معلومات لرم د ازادي رادیو څخه له کوم څه پیغام نشک ما تلیفون نمبر 0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
ویلی دی چه دی میرالام او محمد علام پاکلام معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو.
زه جدي لغه د بکوا ولسو تستای سره په تماس یم. ما دغه غوښتنه د بور لا تور مورا چې هغه دوه جزان د ویلمن ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلي سچ استاد سره اړیکه نیولې وه چې د میرالم مادالم پوښتنه کول. زما سره د هغو په اړه معلومات شته که تاسو د هغو شماره ما ته یو ځلې تکرار کوئ او یا زما شماره ورته ورکوئ دا عزیزان معلومات به زه ورکوم. وسلام.
که څوک د میرالم او محمد علم پاک له معلومات وړي نو دغه ګران ورور عاجي دلاغه ته دې زنګ ووهي. بل ګران ورور عرفان الله عرفان له کندهاره تلیفون کړی دی. دغه ګران ورور ویلی دی چې د څو موده مخکې د سمیع الله پاک له یو معلومات خپړې کړی و چې په ژړۍ ولسوالۍ کې دغه شخص بندي ده او دغه ګران ورور وایي چې اورېدونکي دې ده ته تلیفون نه کوي، لطفا دې د دوی کورنۍ هلته ورشي او په ولسوالۍ کې د ده پوښتنه وکړي، اتمن به یې معلومات وکړي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه عرفان الله عرفان د کندهار مرکز څخه خبرې کوم. هغه د سمیع الله چې ما درته وویل ته ویلي دي چې هغه د زابل ولایت و چې درې دوکانه درلوده د ژړې په ولسوالۍ کې بندي دي. نو اوس نور خو نو ما خالي هغه معلومات درکړي، نور به خپله ورشي هلکه معلومات ورسره وکړي. نور خو زه معلومات نه پلرم. یو زما ملګري په هغه ځای کې بندي و، هغه راټوله چې دغه رقم بانکي ده، رقم کشر دی، اولسو اتلس کال تعلیم یې کړی دی. دا کوم خلک چې ورتلای نه شي او ما ته ټلیفونونه راکړي، بیا مانا ټلیفون ما څه شو واسه کېږي. هلته ورسې ولسوال ته ووایاست، کومندان ته ووایاست، خپله خبر ورته وکړي یا بل ځای وایسته به سره برابره کړي. ټلیفونونه ووایاست چې د ورځې بجام را د شپې هم راکړي، د ورځې هم راکړي، د ورځې شاو ګرد یو دا خو یو څنګهل کې بل څه کې نو دا وس څنګه کې ساده مرګ خدای په اړه کار وکړي هغه رقم مثبت جوړس.
ټلیفوني پیغام واورت. بل ګران ورور حکمت الله هجران د غزنی نه ویلي دي چې د یو ځوان هلک پاک له معلومات لري خو دغه په نوم نه پیږي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کله ځان د میدان د ولایت مارکی کوي او کله د لوګر د ولایت مارکی کوي. نو دغه معلومات نه کېږي، دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دا له کوره خفه سوی تقریبا دا دوه نیم درې کاله به کېږي. داسې یو د پنځلس شپاړس کال عمر به لري. نو که د هر چا یا هر څوک پېژني کوم خپل خپلوان لري نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي به معلومات ورته. ټلیفون شماره داسې کړو 1340 315 1990 بله شماره داسې کړو 1990 4 9 شماره یې داسې کړو 1340 315 1990 بله شماره داسې کړو 1990 4 9 نو دا خپل ځان خلکو ته نه معرفي کوي چې یا به دې شماره جاري کړو. نو
ټلیفوني پیغام واورید. اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې و ګران ورور په نامه د خلیل زنګ وهلی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. ما سلام د ازادۍ راډیو ته ورسېږي. تدوین چې کېږي چې ورک یم. زما نوم خلیل دی. بس زما قریبان دي ورک یم. عمل ما کری باندې اوس ما ته ما زنګ را وې مانې شمیره پیدا کړې چې پر اویا ناکه اویا یو څل شپه خدا شمیره دې ما ته زنګ وې زوره کما بس دا شاو دې کور دې ورسوالی کې دې نه پر سر نه زما خدا شمیره دې ما ته زنګ وې
تاسل آزادی را دوست خیده ورکوش و عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است. و ساقا تلیفونی پیغامون اخبره و پا کمو که چه دزین و برکوش و عزیزان پا اکلا او ردون کمونگ تا تلیفون کرده او معلومات داری. دام دوغو تلیفونونو پترس که یو گران ورور بسم الله لکنده هر زنگو هلی دی هوای چه دده زوی گلاله اینو میگی او دغه په اکلا په ازادي رادیو کې کوم تلیفوني پیغام خبر شوې ده ما د ازادي رادیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ خو دغه ګران ورور پاکلا چې ګولالای لومیږي دوا تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلې دي راځي چې دواړه یو ځای سره واورو
السلام علیکم ز بسم الله لکندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې مازی ګولالای نمیږي د کندهار په میدان کې ورکسوې دي و چې تلیفون ازادي رادیو ته کړې دي یو میاش کیږي چې اوس دا لمبر کړه د ازادي رادیو په دغه سره مشتره ورسېږي بل به موږ دا سره پیدا کو یو جان مننه
بګه السلام علیکم د کندهار ولایت نه خبرې کوم ما نوم محمد کایر دی د بسم الله زی ورکتی نو ګلالای نمیږي په میدان په جنگ کې ورک شوې دي نو په پلیچرخي کې دي د ځنګ په ازادي رادیو کې والی وو نو زما کریبان را خبر کی نو مسلم بندر را معلوم یا درک را معلوم دی مسلم درک معلوم سي دا غز معلوم بر دی 0500 شپږش
ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسیز موږ غږ آزادی رادیو نوري یو ګران ورور آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې هغه شخص چې محمد الله نومیده د آزادی رادیو لاره نه پیدا سو دغه ګران ورور لمغه څخه مننه کړی دی او ویلی دی چې نور د دې ته څوک زنګ نه وي او دغه پیغام دې هم نه خبرېږي د دې پیغام خبرو ځکه چې اوردون کې واوري چې د آزادی رادیو لاره نه هر کله داسې کسان پیدا کیږي او خپل کورانو سره یو ځای کیږي
د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم ما د ورکسو عزیزانو په خبرونه کې اعلان کړی وو هغه په شمیره مې پر تلیفون شمیره یې وپېژنې د تلیفون شمیره یې ده 0 اویا شپږ دېرش نهه شپېته 0 0 1 دغه اعلان ما کړی دی هلته ما ویل دي چې اصلي نوم یې محمد الله دی دغه هلک پیدا سو هغه کریبان یې پیدا سو ستاسو د رادیو د لارې دغه اعلان نور مه نشروي
اوس داسې یو تلیفوني پیغام نرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی خپل یا د کورنۍ غړی پیدا شوی و هغه شخص ازادي راډیو ته تلیفون کړی و هغه ته د تلیفون کړی دی خو دغه شخص خپل تلیفون نه اخلي او هیله یې کړې ده چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپور کړو چې هغه ورور یې واوري او خپل تلیفون فعال کړي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واوري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
زه ګلالۍ د جنګل ترانزیت سره تلیفون کوم کوم سړي چې و ماته معلومات راکړي وو چې مطلب دغه نشانیانې دغه سړي دي هغه سړی چې خپل نمبر خلاص کړي یا چې ماته بیرته تلیفون سم راوکړي د کوم ځای چې د خبرې کول هغه چې بیرته زما سره رابطه ونیسي وسلام یا چې خپل تلیفون خلاص کړي
تحصیل آزادی رادیو نه د ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام ته غواهی است یو ګران ورور چې آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او جمعه خان لټوي د هغه پاک له آزادی رادیو نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی و اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې جمعه خان لټوي ورپسې به بیا د جمعه خان پاک له هغه تلیفوني پیغام واورو چې هغه ورور آزادی رادیو ته زنګ وهلی دی
یو ساعت مخکې ما د آزادی رادیو څخه دا اعلان واورېد چې د جمعه خان په حق له معلومات ورکړل چې جمعه خان میرزه د زابل ولایت د ځای چوپان ولسوالۍ د جموزور کلی دی چې هغه آزادی رادیو ته زنګ راوه چې دا جمعه خان په حق له موږ معلومات لرو دا جمعه خان زما محمد دی دا ما محمد دی ما څو درې څلور واري ما د آزادی رادیو ته ما
میسج راستول دی رغیق پیغام راستول دی خو رسیدلی نه دی دغه سوی نه دی خو رسوی نه دی وزه ازادي رادیو له کارکون څخه دا هله لرم چې دازما اعلان خپور کی چا کم شخص و دته معلومات ازادي رادیو ته معلومات ورکړي دي هغه نمبر دغه سره موږ تماس ونیسو کچیر یې هغه نه پر موږ راغوري په دغه نمبرو دې موږ سره تماس ونیسي صفر اویا اته اتیا شپږ پنځه پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اته اته پنځه شپږ پنځه درې یو او بل نمبر صفر اویا یو څلوېښت شپږ دېرش اته سوه دوه پنځوس صفر اویا څلور یو درې شپږ اته پنځه دوه والسلام مننا باحترام د ازادي راډیو کارکون
اور راز خوشامن ولسوالی کې د دغه خپل ولادت د شوفان ولایت په مهاله وو نو اوس نن موږ اکیر د جمعه خان په نامه یو نفر دې ورکړ ولا ساتل اسکار تقریبا شل کال کیږي چې دا څنګه تو او ما څنګه نمبر هم شیر د ټلیفون نمبر یې هغه دراشه د جانسل ولسوالی ته نظر نیو هغه ما د جانسل ولسوالی کې دغه خیر دې کلی یما د دراشه هغه د پلاسور کوم چې سړای دا کورنګ سړای دا څو اصل څور لسکار څنګه لسکار دلته خپل دلته په یو زیارت کې دا چې خپلوان ویل خپلوان سره مقصد تماس ونی سلام سره تماس ونی سه د ما د ټلیفون شماره دا چې پر وا چلو سینځه کلور وا او دوا شفا اته اته دا شمره د لمر سره اړیکه ونی چې زه به دغه د جبه خان پاک معلومات ورکوم او کدل تر از خپل سره د مخاطب ورته وخیرم په لاس کې ورکوم چې زابل د ولایت ته د شوپان دی ولسوالي ده. السلام علیکم.
او په پای کې دا یو ټلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی. خپل نوم نه دا خسته خو ویل دی چې د یو ځوان پاکله معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو.
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت ناګان کلی څخه ورغنده ولسوالۍ د ناګان کلی څخه خبرې کوم. د ته یو ځوان دی چې یو پنځه کاله به کېږي چې شپې ورځې سبا کوي. دای غایل منشي وځما کو په لمن کې دي نو چارڅو کې دوستان دغه نوم شکر دي چارڅو دوستان کری باندې خدا ته په شایز مستر اړه کوي چې پر دې ظاهر وي
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 0 5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم نومرو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په لاره چې ازادي رادیو د سهارونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري.
پاس پر سنا کا گاوا گادا
سپوگ می لوری زوراخ کراسوا سپوگ می لوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگ می لوری زوراخ کراسوا سپوگ می لوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سند روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاؤں اگا دا پاس پر سینا کا گاؤں اگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سند روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاؤں اگا دا پاس پر سینا کا گاؤں اگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا ون گاجل کی ولے خپد